السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی خبرونه هم تاندې څنګه او ورپسې هم درسي سات لیا د ما باسي چې د لسم یو لسم او د لسم ټولګي یو ځکهونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسي خو دا خبرونه لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ملګرو ملتونو یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې خبرداري ورکړي چې که لازمي مرستې ورسره ونه رسیږي افغانستان کې به میلیونونه کسانو ته د مرستې رسونې چارې وځنډیږي. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% ترلاسه کړی دی. او چا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشری بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداري ورکړی چې فوري مالی مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشری مرستې ودرېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ورته خبرداري ورکړی و. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سکهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قومندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسیدلي دي. محمد آصف وزیري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای عملیات وکړل. د دین ختی په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ دین ختی څو ساعته دوام وکړ. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا څویمه پیښه ده. د تیر خود په 13مه د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې وژل شو او مسؤلیت یې داعش پر غاړه واخیسته. تر دې برید دوه ورځې وروسته پر تبیان فرهنګي مرکز هم په مزار شریف کې برید وشو چې مسؤلیت یې داعش ومانه او هلته هم درې کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې تر ډیره خبریالان او د رسنیو د څانګې کارکوونکي وو. د بریتانیا د پارلمان د ولسی جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له شل کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته وړاندې کړي. د بریتانیا د پوځي څېړنو د ویبپاڼې واول روم د راپور له مخې د بریتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې تر دې وړاندې په یو راپور کې چې له افغانستانه وتل نومېده په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو اوږد او ګران تمام شوی حضور ته په کتو ویلي و چې د 2000 لومړي کال څخه تر 2020 کال پورې په افغانستان کې پر ښکېلتیا څه باندې 20 میلیارد پاونډ ولګېدل. نو په کار ده چې په دې اړه کره او رښتینې کتنه وشي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځي ته د برېښنا ستنې ورسول شوې. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمې دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي شاوخوا 8 میلیونه و درې سوه زره افغانۍ لګښت راځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضریږي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیې په تور محکمې ته حاضریږي. د راپورونو له مخې ښاغلی ټرمپ هم نیویارک ته رارسېدلی او په نیویارک کې پولیس هم د احتمالي مظاهرو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو بوخت. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري خبرونه مو واوریدل. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com آدرس دی. د خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو تاندې څانګې او د غراز د درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوی چې د کیمیا مضمون پکې تدریسېږي. خلاندې خبري برخې ته راځو. ملګری ملتونه وایي چې د سږ کال لپاره افغانانو ته د بشري مرستو په خاطر د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورکړل شوي، خو دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه افغانان په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له یوې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی او لبل خوا وچکاله یو د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کړی چې ورسره بشرین اورین لا هم پراخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ارزونې لمخې په افغانستان کې سګ 2023 کال کې څه باندې 28 میلیونه کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو یو شمېر مستحق کسان وایي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کېږي او یوازې هغو کسانو ته رسیږي چې واسطه ولري. دا چې دغه شکایتونه څه دي او د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي، تفصیل به د اسمت ساروان په دې راپور کې وورو.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وای په روان 2023 میلادي کال کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نږدې 28 میلیونه او 3 لک افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې پر اساس د دغو باندې 28 میلیون تنو په منځ کې 18 میلیونه له شدید لوږې سره مخامخ دي او 6 میلیونه په استراري ډول خوړو ته اړ دي. او چا پرون دوشنبه په خپل راپور کې ویلي چې پیپل ان نیډ مؤسسه د اروپای اتحادیه په ملاتړ د افغانستان په میدان ورتګ ولایت کې د خوراکي امنیت او بو تغذیه نظافت او پاک او بو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام پر اساس د حقوق کسانو ملاتړ کیږي چې ستونزې خورا ډېرې دي او د خپل ژوند ضروري اړتیا ورشان نشي ترلاسه کولای. ازادي رادیو ته د اکثرو اوریدونکو د پیغامونو موضوع بي وسلي او د مرستو لنه ورسېدو څخه شکایت وي.
د مرستو نو یعنی د لچي بس د مور د مېریا چلن کې چا چا وسړی ورته پګوت کوي هغه ته ورکی چې د ماشام د نه لري هغه ته نه ورکی چې ټکټرانو مټرانه چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له لارام لسوالي څخه مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کوم مرستي چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه د مرستي ټولي چې کوم راځي د وطن ملکانو ته ورکول کیږي د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
من ولایت کې کیول لسوالي چې مې اړیکه نیو دی د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټ وشي ورته ورکی بل سړی کې پر خوانو جوړنی ورکی.
او چا په خپل راپور کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سرې کلا د یو اوسیدونکو چې اید محمد نومیږي د ژوند سختو شرایطو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې نو مبارې څلور لوري او دوه زامن لري او د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ پیدا کوون کوي، خو د بچکالۍ لپاره خپل پټي حاصل نه دی ترلاسه کړی او دا په داسې حال کې دی چې سرشنې ژمی خورا سوړ او سخت وو. او چاته یو 50 کلن اید محمد ویلي یوازې کلکه وچه ډوډۍ په مشکله پیدا کولای شوي او په هغه د او ماشومانو گزاره کړی دی. د وای چې دا هم ل خپلوانو په اخیستو پور پیسو مونډلی چې اوسې پور برته پرې کولای نشي. اید محمد وای چې یو څوارلس میاشتنی ماشومې په خوارځواکۍ اخته دی ځکه چې خواړه نه ورسی شي. د اوچا د راپور لمخې اید محمد یو له هغو کسانو څخه دی چې د اروپایي اتحادیې د مرستې مستحق ګڼل شوی. دته تر اوسه پوری 2,200 افغانۍ ورکړل شوی چې غوړي اوړه وریجی لوبیا او چای پرې اخیستی او خپل کورنۍ له ژمي پرې روغ راایستلې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر ویب پانه بسنه مکوي د فیسبوک پانه ته سر ورخ کارا کوي. په فیسبوک کې هم چې ملیونونه مینوال لري تاسو له تازه خبرونو او راپورونو خبريږي. پر ټوئیټر او انستګرام او ټلګرام چینل هم ازادي رادیو خبرونه لري. یو غیر انتفاعي موسسې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دریو برتانویانو د خلاصون په اړه خبري کړی دی. دا مساوی غالبا دا کسان په دې خاطر نیول شوی چې په خونه کې یو تومانچا موندل شوی، خو هغوی د تومانچې رسمي جواز لري نو تمه لري چې طالبان به دا کسان ژر خوشی کړي. البته دغه موسسه په وینا دوی یوازې د دوو کسانو په اړه خبرې کوي، خو دریم کس چې خطرناک ګرځندوی بلل شوی هم د طالبانو لخوا چې بریتانوي وګړی دی توقیف شوی. تفصیل په دې راپور کې.
یو غیر انتفاعي مؤسسه چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د دوو بریتانیایانو د خلاصون په اړه خبرې کوي، وایي چې د نیول شویو کسانو روحیه شده او دوی هیله لري چې ژر به خوشی شي. د بریتانیا میشته بریزډیم نتورک په نوم د مؤسسې شریک مؤسس سکاټ ریچارډ بریتانیایي رسنوی ته پرون دوشنبه وویل در 15 کلن کیفن کارنوویل او یو بل بریتانیایي چې په کابل کې د مرستندویانو د یو هوټل منیجر وو د سوی تفاهم په خاطر نیول شوی دی. د بریتانیا د نیشنل رسپانې ته وویل فکر کوي چې د طالبانو استخباراتو د چا دا کسان ورشوولي او هغوی د جنوري په 11مه په کابل کې د دوی هوټل دریا ویلج ته ورغلي او نیولې دي. سکاټ ریچارډ هم دا راز ویلي چې د طالبانو استخباراتو د دوی په خونه کې یو تومانچه موندلې چې دغه کسانو یې جواز درلود. د زیاتوی هر څه یې تایید کړي، د جواز موجودیت یې تایید کړی چې د کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. ریچارډ وای د دواړو روحیه شده تر دې دمه ورسره ښه چلند شوی او اجازه ورکړل شوی چې د یک شنبه په ورځ د کورنۍ له غړو سره خبري وکړي. د دریم نیول شوی بریتانیایی په اړه چې مایلز راتلج نومیږي او ویل کیږي د سفر نو لیوال ځوان دی، د جالبو ځایونو ویډیوګانې خبرولې. راتلج عموما لري او خطرناک سیمو ته سفرونه کوي او د خپلو سفرونو یونلیک او ویډیو خپروي. راتلج تر دې په خو هم افغانستان ته تللی وو، خو د 2020 په اگست کې بریتانیایي پوځیانو له افغانستانه وویست. سکاټ ریچارډ وای د نیول شویو بریتانیایانو د توقیف تورونه څرګند دي، خو د ګمان کوي چې شایي اصلي تور به دا وي چې ولي تومانچه لرله. د په عین حال کې ویل چې په پورا ډاډ ویلې شي چې دا کسان د سوې تفاهم له کبله نیول شوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن ویلي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د درې بریتانیایانو د خلاصون لپاره په خبرو بوختي، خو دې نه دی ویلي چې له چا سره خبرې کوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سختي هڅې کوي چې په افغانستان کې لخپلو نیول شویو اتباعو سره قونسلي تماس ونیسي. طالبانو تر اوسه پورې د دغو کسانو د نیولې په اړه څه نه دی ویلي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو لوجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځيږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخه نیولای شي؟
دغه مراسم کې تاسو ته دای به خوشاله وو چې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس واده پروګرام چې